السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلي چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي. د ویلو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیرې کارن ریکر ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټه او ټول شموله وي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست د شپږویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیت په پیښه کې د 13 امریکایي عسکرو په ګډون له 120 ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایریک کوریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکلی له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیت په پیښه کې د وژل شوي او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو مرکزی قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیت کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمېر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د برید په تاکتیکي کچا د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندویه ماموریت IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 یا 13 کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زئیم ادعا کړې چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي تام ویسټ په یو شمیر مهم موضوعات خبري کړي دي. خغلی کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي له خغلی تام سره یې یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت نجون او خوځو کار او زکړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبري وکړي. خغلی تام د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او شمېر نورو متحدانو سره هم خبرې کړي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه د محسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګیدلی دي. محسا امینی هغه کوردی ایرانی ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووژل شوه. په 20 کلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیول چې پړونه یې سم نه دی په سر کړی. او د برېټانیا حکومت د جمعې پر ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګرو سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیر میاشت وویل چې د واګنر مؤسسي او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وړي. دا و د دې سات خبرو.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بلې خبرونې ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. د څه خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده چې تابع شي د دولت حاکمیت ده. د اندازه په اساس باندې نظامونه تعریف شي شوی دی. دیموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پنځوس هواد دنیا په سطح اسلامی هوادونه دی، دوی وګړو لپاره حقوق په نظر نیولی دی. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولی دی. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده، چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي. د عدالت د لاسرسی، د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه به طول که طول برابر حق نه استفاده و کی. دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگ، دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی، لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه او جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی، به خپل سر مجازات تعقیب داشایان نشی، برات از زمان مثلا نزلی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دستی بود که چیا خپل رایه و کاره بیا یا همزان کاندی که. هم در رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چه مسئول نووسی، ده تحصیل حق ده، ده کار حق ده، ده یوی چولن پا توگه به اجتماع که وسیدلو حق ده. پا طوله که نظام ده طول و مزایاونه ده استفاده کول، دا پخپلا اغا حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پرات لدغ حقوق دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مثبت صاحب دی تاسو خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک لمعلومات لری موسر خبری کوی، بل تاسو یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسو جوند کری. رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تور کرده؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټولو استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام د لمنځه بود، ډېرې حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانون تعلیق حالت که راوسته، یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل ندار بده، مشکل په خلکو که وچه تیرو که فساد و حاکمیت قانون نو، عدالت نو، جنگسالاران، ولی اگه بیل بس و ولی کمونگا دستی راشو بس و کچی در اساسی قانون چی 132 بیت ماده در لدی لعوال ماده در 132 بیت ماده پوری هر مورد چی ذکر شده و حقا دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمنز اولار، نو وس خو دوی سعی ده، وس خو دوی وایی چه منگا هر چکاو او پزاهیری تو گزه که چه منگا نظام هم چه ده دا سل کال دی قانونیت تجربه لرو ده پتیت سطح بانده چه دولتونو که چاری دی در طول پا قانونی سیستم مختزی و مجبور دی چه کم حاکم دی که نور دارد دی کارو کی. خو اوس مسئله داده چه اساسی خبره چه پا اساسی قانون که در شتون نلری او یا تضمین شتون نلری. نو چه تضمین نوی اوس که هر غره دی طالبان و الورپوری راشی او هر سمر خبری و کی، یا خو افغانان دی چه هلتا دنین دی اقوی خواستی از ایران دی اقوی خو مجبور دی چه هر شتا هو وی. مگر یا پنروال سطح دی اعتبار موضوع در نور تا. نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی هغه حقوق مطلب خوښینه سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او د ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد یې اخیستی، هغه ورباندې بنده اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وایي نه، موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي؟
لازم شی د حکومت لپاره خدمات دي، او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصلې رامنځته کېږي، او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي، څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شغله شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه بې طرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په غره کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅ څوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقاعد خو له پخوانند یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشه دي نیم د چولن نه چې د خزو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي ده، خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوی، افغانستان کاملا منځوي ده، د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او به مخته لاړ شي. دوی دا جدي او مسائل سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس تاسو خپل خبرو کې یو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهیږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو، څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي، او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه تورې کوي، تاسو په اند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په اند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، دای جیګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه یو سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په اند په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سرسره مخامخ یو، هغوی څه پیږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو، تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله، تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړل. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډه وړلو پورې او پټوله کې دې ضربه ټول ولست راسیږي، او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشې چای کې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حد اقل دي 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسیږو هغه به هغه، یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د موږ وروسته نسلونه به بای پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو، لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو، د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي، تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي، او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثر نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی، او البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی، او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پې ودرولي.
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دوسته یو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندان باندې فعالیت بند که، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 40,000 ښځې موساتو کې کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا ښځینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري، منطقي تر شا وسي، دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې ښځینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده، او عدالت هغه وخت تامینېږي چې په دا ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې ښځینه د په کاري و مثلا ټول نجونې د مکتب ته ولاړې شي، هېڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و، نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي، دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیبندې اجازه ورکړي. دی کار وته.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو نه دا وپوښتو چې ولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق خو یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو و تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړېږو، دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دا وي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خپرونه. پا دی خپرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولس دی حقونو پاکل خبری وشولی، اول مکسر میلما و دی حقوقی چارو تیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومان و باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسې هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهل، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سي.